السلام علیکم او سړی مشه د مشال ریډیو د مخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په 12 جنوري د خیبر پختونخوا د ټولو تعلیمي ادارو د پرانستل کېدلو د پېښور د علماو کونسل لخوا د ترکري خلاف د پلان حمایت د پاکستان د بارنو چارو وزارت ونیسي خبري غونډې تر څنګ به په خیبر پختونخوا کې د افغان سیمونو د خرڅ پر ضد د کاروایی او په فاټا کې د پولیو ضد مهم په اړه خبرونه واورئ. خاول خبرونه له عبدالحی کاکر نه.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کېږي. افغانستان د ولسمشر ویاند وایي له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره به ولسمشر په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. او د پیرس کې پولیس شمال ختیځ سیمې ته ورغلي چرته چې پاور کېږي پر مجله برید کوم کې مشهور کسان موجود دي او یو کس یې یرغمل کړی دی. وسم د خبرونو تفصيل. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کېږي. د پریکړه تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړي. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعات وزیر مشتاق غنی خبر اعلان ته وویل
12 تاریخ کو
په 12 منیټه مونږ په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړی دي. په مجموعي توګه په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمیره 6,600 ده او په دې کې د زده کوونکو شمیره د 5,500 سیوا ده.
تیر میاشت په پېښور کې پر سکول تر بریدوسته په ټوله خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې تړل شوی وي. انتظامی چارواکی وایي په ورکزوی جنسو کې د راکټي بریدونو لامل یو امنیتي اسکر مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پېښه د جمعې مونځ په وخت په کلایا کې رامنځته شوې ده. یو انتظامی چارواکی مشال ریډیو ټول چې په سیمه کې څلور راکټونه د نامعلوم سیمې څخه غورځول شوي چې پکې دوه ګولۍ د هیډ کوارټر په ودانۍ د راپریوتو لامل دغه ځاني ځان اوشته دي. زخمي سوي عسكري هسپتالونو ته رسول دي. د پېښور سره ټول سیمه امنیتي ځواکونه په خپل ولکه کې خسته او د تلاشي کار روان کړی دي. په کراچي کې بیګاله پولیس سره په دونه شتو کې شاو خاص پښ مشکوک او سوال وشل سوي دي. د زیړی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیګانه وخت خبر اعلان ټول په لومړی نشته کې د القاعده یو مشر په ګډون د هغه ډلې څلور سوال وشل سوي دي.
پوجل شو کسانو کې د القاعده د بررسي غیر سانګي د کراچي امیر سجاد چې په کارګل مشهور وو هم شامل دي. دوی په قیوم آباد کې په یو کور کې ناست وو او د استخباراتي ادارې په یو مهم مشر یې د ځانمرګي حمله پلان جوړولو چې سي ډي پولیسو پرې چاپ وهله.
پولیس وايي دوه منشته په لیاري کې وسوچ پکې دوه وسلوال وجل سوي دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت د ایران چارواکو لخوا مطرح شوې وه او د ملي حکومت به ورباندې له سره غور وکړي. تر اوسه لا موږ وخت اړتیا لرو چې پر دې موضوع له سره غور وسي. طرحې عموما د امنیتي مسایلو د مخدره موادو په ضد مبارزه او د تروریزم او ترګري په ضد مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت مسله او هم نور اقتصادي او د افغان کډوالو موضوعات رانغاړي. سالارزی زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د افغانستان په پکتیا کې د قومي مخورو او مدني فعالانو هغه غونډه د ولایتي چارواکو د پلویانو له لوري په تاوتریخوالي واوښته چې دا غونډه د اداري فساد په اړه خبرې پکې کولې. په دې غونډه کې د فساد هغو اسنادو په اړه خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې له رسنیو خپاره شوي وو او ځینې له قومي مخورو او مشرانو سره په لاس کې وو. دغه غونډه هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې د یوه قومي مشر لخوا د وینا پر مهال په ولایتي چارواکو د فساد یا غلا او تورونه ولګول شو او د ولایتي چارواکو د پلویانو لخوا د غونډې را بلونکو کسان په فساد کې ښکېل وبلل شول. په غونډه کې د جګړې په مهال یو شمېر کسان لږ زخمي شول. د پکتیا ملکی روغتون چارواکي وایي چې د دې غونډې درې ټپیان روغتون ته ورولل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د وسوال طالبان دوه کمانډانان د خپل نه نور ملګرو سره د پنځمې پرز د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت امنیتي کمانډان ویان لال محمد احمد زی مشال ډوتول د مخکې نصیر احمد او دولت خان زمانی په نوم دغه کمانډانان سره د خپل سره له خپل ملګرو په تګاب او تشګانو لسوالوي کې په ترګر فعالیتونو بوختو. په پیرس کې پولیس شمال ختیځ سیمه ته ورغلی چرته چې باور کېږي پر مجله بریدکون کې مشکوک کسان موجود دي او یو کس یې ارغمل کړی وو په ژوندۍ بڼه خبرېدونکو ټلویزیوني خبرونه وایي چې پولیسو دغه مشکوک کسان د مارتینین ګولی په سیمه کې یو ګټ تکړی او د محل ورسره په خبرو اترو بوختي. د ای پی اژانس خبر ورکوي چې له دې ځای سره نږدې پروت د چارلز ډیګال ایرپورټ دوه رنوي تړل شوی دی. پر دغو کسانو شک دی چې تیر ورځې پر مجله چارلی ابدو دفتر باندې برید کړی وو او دولس کسان یې وژلي وو او یوولس نورې ټپیان کړي وو. بلخوا د اروپای ټولنې مشر ډونلډ ټسکوای د پیرس د برید وروسته به د ټولنې په راتلونکي سرمشریزه کې د ترګري په ضد د مبارزې موضوع هم شاملوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د آیرلند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تېر ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړې وه. دا لوبې نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره د دغو درو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم یوسف کاکړ د کرنسی قیمتونه او د موسم حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 115 روپۍ او 102.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 30 پیسې. سعودي عرب یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1.3 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او دا غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، بنو کې منفی 3 او 15 او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري د 12 مینیټه نه د ټولو تعلیمي ادارو د بیا پرانستل کېدلو فیصله کړې ده.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
په پېښور کې د علماو کونسل د حکومت د ترګرې زد پلان ملاتړ ښودلی دی. په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد مهم په اړه به هم معلومات واورئ.
ورجی دا کوم مهم چې دینو دا د انجکشن په ذریعہ باندې ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکول کېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د افغان موبایل سیمونو د خرڅ خلاف په اقداماتو لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کیږي. دا پریکړه 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعات وزیر مشتاق غنی خبریالانو ته وویل حکومت فیصله کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي. دوی ویل د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د موبایل ټلیفون پیغام په وسیله له پولیسو تاڼو سره رابطه کولی شي. ل پېښور غلام هوس معلومات لري.
په دې لړ کې تیر ماسخوتن په خبري غونډه کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې یوازې صوبایي حکومت نشي کولای چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي او دا ذمہواري به حکومت او د صوبې ولس په ګډه ترسره کوي.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
په 12 منیټه مونږ په صوبه کې د تعلیمی ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړی دي. په مجموعي توګه په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمیره 6,600 ده او په دې کې د زده کوونکو شمیره د 5,500 سیوا ده. خیبر پښتونخوا کې 201 سرکاري او 310 شخصي کالجونه دي. دارنګ په صوبه کې 9 شخصي او 19 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې 10,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. د هیڅ یو حکومت لپاره دا اسانه خبره نه ده چې په دومره ګڼ شمیر کې یوازې د حکومت لخوا ټولو تعلیمی ادارو ته امنیت ورکړی شي. د اطلاعاتو او لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو د امنیت لپاره به دوی د ولس نه هغه کسان برتی کوي کوم چې خپله وسله لري او شخصي سکولونه به په خپله وسله لرونکي امنیتي سرتیری برتی کوي او نور اقدامات به هم په خپله اوچتوي.
جو اسلحہ رکھتے ہو
د سرکاری سکولونو د امنیت لپاره به د ولس نه هغه کسان برتی کولی شي کوم چې خپله وسله لري خو چې کوم شخصي تعلیمی ادارې دي هغې ته د وړاندې نه هدایت ورکړی شوی دی چې هغې به وسله لرونکي امنیتي سرتیری ساتي ولې چې هغوی پیسونه هم اخلي او هغې سره وسایل هم شته او چرته چې ضروری وي نو سی سی ټی وی کیمرې به هم لګوي او د زده کوونکو د وړو راوړو چې کوم بسونه دي په هغې کې به هم دوه دوه وسله لرونکي چوکیداران ساتي یو د بس په سر او بل د بس په دروازه
بس کی چھت کی اوپر اور دوسرا اس کی ڈور.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې 13 ورځ د لوړی کچی په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د سکولونو د امنیت په اړه د اس ام اس نظام په اړه وویل چې د صوبې هر یو تعلیمی اداره په دې نوي نظام کې د نږدې پولیس تانو او امنیتی ځواکونو سره تړلې شوې ده او په ایمرجنسی صورتحال کې به اوس هر یو سکول او تعلیمی ادارې ته زر تر زره د دې نظام په ذریعه امنیتی سرتیری ورسی. ولاموس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تین ماهم په پیښور کې د سکول بریت ښکار شو او د کورنو لغړو سره ولیدل. د پاکستان پوزامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په لړ کې د پوز د تیاریانو اجاج واخیستو او ورته د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شو. تفصیل غلام غوث راکوي.
د آی ایس پی آر د خبرپانی تر مخه جنرال راحیل شریف د زیارت په ورځ د کور هډ کوارټر پیښور دوره وکړه او هغه ته په ضرب عضب او خیبروند پوځي عملیاتو کې د شوي پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړی شو. جنرال راحیل شریف په آرمی پبلیک سکول د وسلوالو د برید وروستو د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره د نیول شوي تیاریانو جاج هم واغیستلو. د آی ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د آرمی پبلیک سکول په پیښه کې قربان شوي او ټپي شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او په کور هډ کوارټر پیښور کې د آرمی پبلیک سکول د پیښې د قربان شوي ماشومانو لپاره د قرآن خوانۍ په دستوره کې هم راحیل شریف او د هغه میرمن ګډون وکړو او د قربان شوي ماشومانو د کورنو د غړو سره لیدل کتل هم وکړل او هغوی ته یې ډاډګیرنه ورکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پیښور کې عالمی متحده علما او مشایخ کونسل په غونډه کې د پیښور پر سکول د تیرې میاشتې برید غندنه کړې ده. تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال بېلابېلو عالمانو او سوداګرانو د پاکستان د حکومت د هغه پلان ستاینه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد یې جوړ کړي، خو له دې سره سره دوی ټینګار وکړ چې حکومتي ادارې او چارواکي دې د مدرسو پر ضد بې ځایه اقدامات نه کوي. غلام غوث له معلوماتو سره.
د زیارت پورس په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د غونډي پر مهال د یادی ټولنې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د وفاقي حکومت د ترهګرۍ ضد د نوي پالیسۍ ملاتړ کوي، خو پکار ده دی کې دینی مدرسې بې ځایه ونه چیړلی شي.
د دهشتګردۍ خلاف چې کومې قومي اسمبلۍ کې کومه قراردادونه چې کوم دی هغه ترمیم چې کوم دی وشو، نو دا موږ د پای کې کوم دی موږ د هغې حمایت کوو. نو دا خو نن موږ دې خلکو ته تکلیف ورسېده او دغه مشرانو باندې چې هم د کاروهینې وشوې او دماکې پې وشوې، دوی ته اوس احساس پته ولګېده چې د دې دا پخلی پکار دی او د دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی آواز اوچتول پکار دی.
او د قبایلو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د باجوړ قومي اتحاد مشر ملک بادشاهي ول په خپلو څرګندونو کې وویل چې په تیر شوي څو کلونو کې په دې حالاتو کې تر ټولو زیات پښتانه مشران وژل شوي دي، او دا یو ډېر ښه بدلون دی چې نن ټول قام د ترهګرۍ په ضد یو موټی شوی دی. د تاجرانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې له مشر شرافت علي مبارک څخه مې چې وپوښتل چې یو اړخ ته د ترهګرۍ په ضد د ټول قام د یووالي خبره کیږي او بل اړخ ته ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه ځینې تعپوزات لري او د یوویشتم بدلون د منظورۍ پر مهال هغوی په پارلیمان کې نه موجود، نو په جواب کې نوموړي وویل
دغه ښه خبره ده هغې دې اګینسټ ووټ نه ورکړی، ابسټین کړی دی، مطلب دا کې زړه نه مني او خولې نه وایي نه. او ان شاء الله دا وخت اوس راغل چې موږ دا کار او دا دهشتګردۍ خلاف یو سیزه پرې دیوال جوړ شو او دا دې مقابلو کو او دا خجر نه ختم کو ان شاء الله.
دا یادونه ول دا چې د زیارت په ورځ په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د سوری لاندې په یو کانفرنس کې په آرمی پبلک سکول د بریج په سختو ټکو کې غندنه وشوه، او په دې کانفرنس کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د پوځي عدالتونو په شمول د وفاقي حکومت لخوا د اغېستل شوي ګامونو ستاینه وشوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان په پاریس کې د یوې مجلې په دفتر د وسلوال برید هندنه کړې ده. تېر ورځ په اسلام آباد کې د خبري هوندې پر مهال د بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویل په ټوله نړۍ کې باید د خلکو د عقیدو درناوی وشي. نوموړي هند ته په اشاره ویل اسلام آباد د سختي ریزه پر ضد په جګړه کې بوخت، نو دا بې بنسټه خبره ده چې ګواکې له هند سره پر پوله تاوتریخوالی پیدا کوي. رابعه اکرم خان معلومات لري.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویاندي تسلیم اسلم وینا وه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او اسلامي نړۍ په خاکو څه پوزیشن لري او اسلامي تنظیم هم په دې اړه یو مضبوط موقف لري. د دې په وینا چې په نړۍ کې د خپل منسي احترام ضرورت دی. دا وایي د دې په وینا موږ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی کوم چې په اتفاقي رائے منظور شوی هم وو. په هغې کې ویلی شوي وو چې د خبرو اترو او بین المذهبي همانګۍ ضرورت دی. د پیریس پیښې په اړه د غونډې اسلامي نړۍ په شمول تاسو د پاکستان رد عمل هم وکتو. موږ د دې پیښې غندنه کړې ده ځکه چې موږ د ترهګرۍ د هر قسم مخالفت کوو. هندوستان سره په پولي د کشیدګۍ په اړه نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو مهم اپریشن ضرب اسب کې مصروفه دی او په سرحدي سیمو کې د څه قسمه کشیدګۍ یا مخالفت متحمل نشي کېدی. دا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ چې کم روان اپریشن دی او زموږ چې کم عزم دی، نو د هغې مطابق پاکستان په کنټرول لاین او سرحدي سیمو کې د څه کشیدګۍ ابتدا نشي کولی. او دا خیال چې پاکستان په پوله د خلاف ورزیانو آغاز کړی دی، نو دا په مکمل توګه بې بنیاده خبره ده. د خارجه چارو دفتر ویاندي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هند جوابي کاروایی ورکولو په وخت پاکستان انتهایی خیال ساتي چې د پولې ها غړه ولسی وګړي متاثر نشي، خو هند بغیر د څه امتیازه ولسی وګړي په نخښه کوي.
دا وره بیا اکرم خان. په کراچۍ کې تېره شپه په وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. همداراز تېر مازیګر درې پولیس والا و وسلوال بریدونو کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې.
په کراچۍ ښار کې د زیارت په ورځ او بیګا شپه په مبینه وسلوالو نښتو کې درې پولیس والا او شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور د القاعده وسلوال او د دغې ډلې د کراچۍ مشر سجاد هم شامل دی. د سی ای ډي پولیسو انچارج راجا عمر خطاب د دې پیښې وروسته تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل کسانو کې د القاعده د بر صغیر سانګې د کراچۍ امیر سجاد چې په کارګل مشهور وو هم شامل دی. دوی په قیوم آباد کې په یو کور کې ناست وو او د استخباراتي ادارې په یو مهم مشر یې د ځانمرګې حملې پلان جوړولو چې سی ای ډي پولیسو پرې چاپه ووهله او په دوه طرفي ډزو کې څلور واړه وسلوال ووژل شو. راجا عمر خطاب زیاته کړه په نورو وجل شوو کسانو کې محمد هاشم، یاسر عرفات او شمیم کمانډو شامل دي او دا ټول د القاعده د وسلوالې ډلې غړي دي. په یوه بل پیښه کې تیره شپه د لیارې په سیمه کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغه پیښه کې پنځه پولیس والا هم جوبل شوي دي. همداراز د زیارت په مازیګر د کراچۍ په نازم آباد کې دوه پولیس سرتیري او د شادمان ټاون په سیمه کې یو پولیس والا وجل شوی او یو بل جوبل شوی. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د چهارشنبې او زیارت په دوه پر لپسې ورځو کې په کراچۍ کې شپږ پولیس والا د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. همداراز د تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې پولیس په مبینه وسلوالو نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعاوې کوي. تېره ورځ هم د کراچۍ په سورابګوټ کې په یوه وسلوال نښته کې وو مشکوک وسلوال وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا پاکستان حکومت ترګره پر ضد په جوړې کړلې شوی کړنلاره کې د بلوچستان حکومت ته د زیات واک ورکولو اعلان کړی چې په هغې صوبې کې له ناراضه بلوچانو سره خبرې وشي. خو د سیاسي چارو پوهان وایي چې حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي نو له دې ډول اعلانونو سره هیڅ پرمختګ نشي کېدی. خو د عین الناصر معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته د دغه هیواد لخوا د ترهګرۍ پر ضد په نوې کړنلاره کې د بلوچستان په حق له هم اعلان کړی و چې په دې نوې کړنلاره کې یو واری بیا د بلوچستان حکومت ته د لا زیات اختیار ورکولو اعلان وسو تر څو صوبایي حکومت خپل له ناراضه بلوڅو سره د دې صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي سیاسي ګوندونه دې ته په ښه نظر ګوري او هیله کوي چې د دوی روان حکومت به په خپل ټاکلې مدا کې په دې وتوانېږي چې له ناراضه بلوڅو سره کامیابې خبرې اترې وکړي. خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ویان د هغه حسن وایي د دوی له دې صوبایي حکومت څخه هیڅ هیله نشته چې هم دوی دې د بلوچستان ستونزه هواره کړي. موږ داسې وایو چې د بلوچستان حکومت چې په درغلیو راغلی او یو حقیقي نماینده حکومت نه دی دا دومره اختیار نه لري. د مذاکراتو لپاره اول باید ماحول سازگار جوړ کړل شي، لکن تر اوسه پورې هیڅ یو لاپته کس پیدا سوی نه دی او لا هم خلک ترې تم کیږي. په صوبه کې لا هم عملیات روان دي. نو موږ وایو چې دا یو بې اختیار حکومت دی او دا وړې وړې ستونزې نشي هوارولی. دا دومره لویه ستونزه به بیا چیرې هواره کړي؟ هلته د بلوچستان یو مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم شاهد هم ورته نظر لري. د سلیم شاهد په خبره تر کومه چې د بلوڅو د ترې تم کېدو او د وژلو لړۍ بند سوې نه وي تر هغه پورې بیلتون غوښتونکي ډلې خبرو اترو ته راتللی نه سي.
یو د مسنګ پرسن مسله ده، بل چې د لاشو مسله ده، مسخ شو د لاشې ویلې ته کنه. نو دا امپورټنت مسله، که دا مسله حل سي اور یو کنڈوسیو ماحول چې دیا پیدا سی بیا موږ د امید کولای سي چې دا مطلب یو چې دی موږ ویلی سي چې رابطہ چې دی دواړه خوا اور دوی راضی خبرو کی، لیکن اول چې دی دا ٹرسٹ چې دی دواړه خوا هغه اور دا کنڈوسیو ماحول.
د ډان ورځپاڼې دا خبریال زیاتوي له بیلتون غوښتونکو ډلو سره د خبرو اترو دوم شرط دا دی چې اسلام آباد د خپل له دې بیلتون غوښتونکو ډلو سره خبرو ته آماده سي.
چې کوم مطالبه کوي، کوم چې د دوی شکایت دی، هغه د بلوچستان ګورنمنټ سره نه دی، هغه چې دی اسلام آباد سره دی. او اسلام آباد چې دی خالی مطلب دا وایي چې بھائی بلوچستان ګورنمنټ چې دی رابطه وکړي، لیکن رابطه څنګه کوي؟ دا چې کوم کندوسی مال جو ما خبر وکړه هغه وخت پیدا کیږي کہ اسلام آباد چری اغم چری بلوچستان گورنمنٹ مدد ہو کی بلوچستان گورنمنٹ تعاون ہو کی اور بلوچستان گورنمنٹ چری دیتا سپورٹ ہو کی. خالی دا امپاورمنٹ چری د سره مسله حل کیږي.
د ویلو ورده چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې روان حکومت د واک چارې د ترلاسه کولو سمدستي ورسته اعلان کړی و چې د صوبې د نورو ستونزو په شمول د ناراضه بلوچو سره به خبرې اترې هم ژر تر ژره وکړي، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره د نوموړي حکومت لا هم تر اوسه پورې له بیلتون غوښتونکو ډلو سره په خبرو کې بریالی سوی نه دی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ضد د انجکشنو یا ستنو په ذریعه 15 ورځنی مهم پیل شوی دی چې تر راتلونکي جمعې پورې به دوام لري. ډاکټران وایي چې د پولیو خلاف ستنې لګولو فائدې به ماشومانو ته ورسیږي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر دا رپورټ لري.
لمشال ریډیو سر خبرو کې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ترجمان محمد عدنان ویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د پولیو د څاڅکو سره سره د انجکشنو یا ستنو په ذریعه د پولیو ضد مهم پیل کړی دی. د نوموړي په وینا د دې مهم پیل د اف آر بنو نس شوی دی او تر دې دمه 5000 پورې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګولې شوې دي.
ورجی دا کوم مهم چې دی نو دا د انجکشن په ذریعه باندې ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکول کېږي. فاټا په تاریخ کې او د صوبې په تاریخ کې دا پاونی زلګي
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د ماشومانو د ډاکټر نوران افریدی نو پوښتل نو هغه وی چې خبر دستنی یا ساسکو ورکول نه ده، بلکې د پولیو ضد مهم کې نور یو شمیر خندان او مسلې را منځته دي، باید چې هغه ختم کړی شي نو پس له دې به دا قسمه کمپاینونه کامیابیږي.
زما په خیال کې تر کومه پورې د پولیو د مهم خبره ده او په فاټا کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې کوم د تیزی راغلی دی، که فاټا سیکریټ په خیبر ایجنسی کې یا په فاټا په دې علاقو کې ویکسین سره سره د انجکشن لګول شروع کړي نو ماته نه لګیږي چې دا مهم به په ښه توګه ترسره شي یا دا کامیابی به عمومي اړیکه ده. دا چې په دغه سیمه کې د تعلیم له کمی په وجه باندې او د اویرنس نه په وجه باندې اکثریتي والدین چې دي د ډراپ چې دي هغه ریفیوز کوي، نو زما خیال نه راځي چې دغه خلک به انجکشنو ته غاړه کېږدي او په دغه توګه به دوی دغه کمپین ترسره کړي.
د ذکر دی چې د کال 2014 نه تر دې دمه په فاټا کې ټول 115 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د هغو کسانو خلاف د کاروای فیصله کړي څوک چې د افغانستان سیمونه په یاد صوبه کې خرڅوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر لخوا ټولو ضلع پولیس افسرانو ته هدایات جاری کړل شوی دي. د چارواکو په خبره په دې لړ کې دوی ته د ګامونو پورته کولو په اړه د وفاق له طرفه ویل شوي دي او دوی پرې کار شروع کړی دی. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار یاس موسی خیل تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا داخله محکمې د مطبوعاتو سانګې یو افسر وویل چې د امنیتي وزیر ټینګولو په خاطر او د وفاقي حکومت په وینا د افغانستان سیمونو بندولو د پاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي او دغه لړکی د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن یا پی ټی ای سره هم تماس کړي دي. د نوې پریکړې په حق له د زیاته کړه
هغه مونږه اطلاع کړې د ډی پی او ته چې تاسو څونه د غیر رجستر سیمونه دي د افغانستان رومینګ والا نه ده باندې او دیونی سه دی باندې باکیدا
د امنیتی وزیر کې افغان موبایل سیمونه څومره کردار لري او د صوبایي حکومت فیصلې ته کارپوهان په کم نظر ګوري؟ په دغه اړه مو د سیمایزو او امنیتی چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر نه تاسو کو نه دوی
دا بالکل استعمالیږي او څومره چې دا غوا کې سوي هغه ته د جلال آباد نه د افغانستان سیمونو نه کال راځي او دا صحیح وکړو، بلکې افغانستان ته ریکوست دا وکړي چې بارډر سره چې کوم کوم هغه دا ټاور دی هغه دې باندې کې کشمیر ته چلاړ شي، د راولا کوټ علاقې ته لاړ شي، نو د انډیا سیم پکې چلي، لاهور باندې د انډیا دغه چلي، نو بس دا چې افغانستان ته وایي چې د اپریشن دوران تاسو چې مزدو کوم بارډر سره ټاور دی دا بند کې سمو دی. تا
د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر د هغه پولیسوالو په ضد هم د کاروای حکم ورکړي څوک چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو تانونه خوشی کولو کې ککړ وي او وایي دا اختیار یوازې د ځلی پولیس افسر یا ډی پی او سره وی چې هغه د پلټنو رستو د یو غیر رجسټرډ کډوال په اړه فیصله وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که تاسو د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه څه نظر لرئ نو زمونږ د پیغام ریکارډون کې مشين شمیره هم دغه تاسو ته وایو 00420221212411. د مشال ریډیو په پروګرامونو کې تاسو لپاره هر هفته 19 پروګرامونه دي او تاسو هغه هم اوریدل مهیروي. په روانه غړی کې تاسو لپاره نور ریپورټونه او نورې تبصرې هم لرو، خو دا وخت د ماخام 5:30 شوې دي. لن خبرونه به له عبدالحی کاکر نه وو.
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کېږي. د پریکړه تېر ورځ په وزیر الله هاوس کې په یوه غونډه کې وشوه. انتظامی چارواکي وایي په ورځو جنسو کې د راکټ بریدونو له امله یو امنیتي عسکر مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. د دې په خبره دغه پېښه د جمعې د لمانځه په وخت په کلایخ کې رامنځته شوې ده. په کراچۍ کې بېګاله پولیس سره په دوه نښتو کې شاوخوا شپږ مشکوک وسوال وژل شوي دي. د سی آی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب بېګانه وخت خبرانان ټول په لومړی نشته کې د القاعده د یو مشر په ګډون د هغې ډلې څلور سوال وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغې واته سفر وکړي. نظیف الله سلارزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت د ایران چارواکو لخوا مطرح شوې وه او د ملي وحدت حکومت په ورباندې له سره غور کوي. د افغانستان په پکتیکا کې د قومي مخورو او مدني فعالانو غونډه د ولایتي چارواکو د پلویان له لوري په تاوتریخوالي واوښته. دا غونډه د اداري فساد یا کرپشن پر ضد جوړه شوې وه چې پکې درې جګړې پر مهال یو شمېر کسان لږ زخمیان شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د وسوال طالبانو دوه قوماندانان د خپلو نهو ملګرو سره د پنجشنبې په ورځ د سولې له پروسې سره یو ځای شول. په پیرس کې پولیس شمال ختیځ سیمې ته ورغلي چاته چې باور کېږي پر مجله بریدون کې مشهور کسان موجود دي او یو کس یې رغمل کړی دی. د پردو کسان شک دی چې تیر ورځ پر مجله چارلی ابدو برید کړی چې 12 کسان یې وژلي وو او یو لس نور یې زخمیان کړي وو. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د آیرلند لوبډل سره مسابقه وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر پر سپانه خپل اداریا د افغان کډوالو په واپسي لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه نه غزولو او د خارونو نه کیمپونو ته د لیګلو فیصله ډیره خدا او وایي چې اوس ته پاکستان حکومت په دې فیصله عمل درآمد هم وکړي. د ادارې په وینا چې د دې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې افغان کډوال زمونږرونه دي او د یو ګاونډي ملک په هیڅ هم د پاکستان د ذمہواري جوړیږي چې د افغان کډوالو خدمت وکړي او دوی ته سرپنا ورکړي. خو که وکتې شي نو پاکستان دا ذمہواري په خشن تر سره کړه. نو اوس په داسې صورتحال کې افغان حکومت له هم پکار دي چې هلته امن پزای شوې ده باید چې له پاکستان د خپل کډوالو د واپسۍ لپاره هلته زمينه برابر کړي. دریز یتوی اوس چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه تر دروان کال د دسمبر د 1 نیټې پورې ده. نو په دې موده کې عالمی ادارې او افغان کډوال هم کولای شي چې خپل تیاری سرته ورسوي او داشن پاکستان افغانستان او اقوام متحده لپاره دي چې دا مسله زر تر زره په خشن هوار کړي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼه خپلې ادارې کې د پولیو رنس په مخنیوي لیک کوي او وایي چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې دروان کال جولای میاشت نه به ټول ملک د پولیو مخنیوي لپاره د ساسکو په ځای ټیکی لګولې شي، کوم چې د پولیو سره سره د نورو نه بیمارو د مخنیوي توان موجود دی او دغه لړکی سلور وانه ثبوت د تنظیماتو سرته رسولو ویلې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې کال 2013 پورې به دا ګران او قیمتي واکسین وړیا ورکولی شي او د دې مقصد پاکستان ته د پولیو رنس ختمولو لپاره نړیواله مرسته ده، ځکه چې پاکستان په هغه یو څو ملکونو کې دی چرته چې اوس هم دا بیماری شتون لري او د دې په وجه د پاکستان ولس د سفر دوران بې ځایه مسلو سره مخ کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې د دې ترڅنګ لاهور کې ضلعي انتظامی د 15 کالونه کم عمره 14 لکنه زیات ماشومانو ته د ساسکو ورکولو اعلان کړی دی او د دې لپاره د سیکورټي انتظاماتو ویل شي شوی دی. هر سو کپا پولیو ڈلو خیبر پختونخوا کی زیادتی حملے کی گی، خود دے باوجود ہم پنجاب او خصوصاً لاہور کے دراتلن کی مہم دوبارہ سیکورٹی انتظامات پپام کی نیولے شوی دی.
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات. امریکایی ورځپاڼه واشنگټن پوسټ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ په نشو د عادت او شو ځوانانو شمیر زیاتیږي او په هغه هیواد کې د داسې ځوانانو د درملنې اسانتیاوې هم نشته. بلخوا برتانوي ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د عمران خان او ریحام خان نکاح هغه مالدار مفتي سعید تړلې ده چې په 1995 کال کې د پوځي کودتا پلانونو په تور نیول شوی و. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې خبریاله پاملا کانسټیبل په خپل یو راپور کې لیکي چې د سرخار کابل د یو لوی سړک د پله لاندې مې یو دوزخي منظره تر سترګو شوه. په سلګونو افغان ځوانان د یو بل تر څنګ ټومبلي ناشتې، خو شاترې د ګند ډیری پراته دي او ګیر چاپیره ترې د ګند او اوبو ډنډونه ولاړ دي. د غزوانان لګیا دي د یو بل لاسونو کې د هیروین یا پوډر اوستنې لګوي. بلې خواته لسګونو ځوانانو په ځانونه سادرونه چولی دي او پوډر پخوي، او یو شمیر ځوانان د دغو پوډرو نه پورته شوي لوګي راکاږي. راپور دی ته وی چې د وچکالۍ وهلي دریای کابل خواته د دغه ګندن علی په غاړه په نشې توکو د اختشو ځوانانو د هجوم ورس په ورس پس له هغې لیږي د کله نه چې دغه هیواد ته امریکایان راغلي دي. او په دې نږدو کلونو کې ډېر په تیزۍ سره دغه وبا د افغانستان نورو برخو ته هم خورېږي. راپور د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې په نشهیي توکو د اخته شو ځوانانو شمیره څه د پاسه 1.5 میلیون ده، چې د دغه هیواد د ټولې آبادۍ څه د پاسه 15% جوړوي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې داسې هم اندازې دي چې ګوندې نور 3 میلیونه ځوانان په نشو اخته دي. ورځپاڼه زیاتوي چې که څه هم په دغه هیواد کې په نشو د اخته شو ځوانانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي، خو د هغو ځوانانو د علاج لپاره کافي سهولتونه نشته چې غواړي د دغه عادت نه منې شي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د دا ډول ځوانانو د علاج لپاره 100 او 70 مرکزونه دي چې زیاتره په بهرنو مالی مرستو جوړ شوي دي، او پکې یوازې د یو کم 70 زرو کسانو علاج ممکن دی. چې پکې د 70 ورځو د علاج نه پس بغیر د څه احتیاطي تدابیرو دا ډول ځوانان فارغ کړل کیږي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خپل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پاکستانی ټلویزیون ډان یوې کارکوونکي او د دریو بچو مور ریحام خان سره د واده موضوع راغستې ده. ولیکي چې د دواړو نکاح یو هغه مالدار اسلامي سکالر مفتي سعید وتړله چې په 1995 کال کې د پاکستانی پوځ دننه د هغه اسلام خوخو سره د تړاو په تور نیولې شوی و چې غوښتل یې کودتا وکړي. خو ورځپاڼه لیکي چې کله مو د مفتي سعید نه د دغه کودتا سره د تړاو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه دغه تورونه رد کړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې اختیارولو او د موجوده حکومت پر ضد د پوځ په مرسته د منصوبو جوړولو تورونه لګېدلي دي چې له مخې یې په زرګونو پلویان په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راغونډ کړي وو. مفتي سعید ورځپاڼې ته د عمران خان سره د خپلې ملګرتیا په اړه ویلي دي چې عمران خان سره د ده تعلق د تېرې یوې لسیزې نه دی، او د ده په خبره چې کله هم عمران خان په مذهبي حوالې سره کومې پوښتنه لري نو ځواب لپاره د تورزی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای اف پی خبری اژانس فرانس په سرخار پاریس کې د هغه پیښې سره په تړاو د مشکوکو کسانو په اړه یو لیکنه کړې ده چې د شورو په ورځ دوه وسلوالو د یوې مجلې په دفتر برید کې 12 کسانو وژل. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې څنګه هغو دوه ورونو دغه برید ترسره کړل چې له مخکې یې په ماضي استخباراتي اداره خبر وه. اژانس چارواکو له خولې لیکي داسې نه وه چې د دوی څارنه نه کېدله، خو دوی ته داسې څه چاره نه وه ترلاسه چې ګواکې دغه کسان داسې څه قسم برید کولی شي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ای اف پی خبری اژانس ته پاریس ته پیښې په حواله لیکي چې د استخباراتي سرچینو په خبره د سغدریزو درک لګول اسان کار وي، خو هر وخت هغوی د هر ګام څارنه کول ناممکن شي. اژانس فرانس استخباراتي څېړنو د مرکز مشر اریک ډینیس ته خولې لیکي چې دا داسې نه وي چې د یو تن په اړه معلومات وي نو مستقل یې څارنه کیږي. داسې باور کیږي چې د شورو په ورځ په پاریس کې د شارلی ابدو نومې مجلې پر دفتر 22 کلن شریف کواشي او د هغه 24 کلن مشر رور سید په ګډه برید وکړ. اژانس لیکي چې شریف له دې مخکې هم عراق ته د وسلوالو جنګیالو په لیږلو کې د رول لرلو په سر په جیل کې بند کړل شوی و. د هغه نوم په 2010 کال کې د یو وسلوال سمین علي بلقاسم له جیله د تښتولو په ناکام کوشش کې هم مخې ته راغلی و.
اجانس پوښتنه راپورته کوي چې د جهادي ډلو سره تعلق لرونکي او داسې مشکوک تن چې استخباراتي ادارې پرې خبر وي څرنګه یو کلاشنکوف ترلاسه کړ او پر یو داسې دفتر یې خونړی برید وکړ چې پولیسو یې حفاظت کولو او مخکې هم ورته درکې ورکړل شوې وې. خو د ډینیټس په خبره انتظامیه د ټولو مشکوکو تنانو هر وخت څارنه نشوه کولی. داغه په خبره که څوک د ځان حفاظت کولو ته هوښیار او محتاط وي نو داسې وخت راشي چې څارنه له پامه وغورځېږي. د زیارت په ورځ د فرانس وزیر اعظم مانول والز وویل چې د برید ګواښ ته په کتلو سره زیات امکان څرګندېږي چې د دغو کسانو څارنه کېدله ځکه چې د داسې کسانو لخوا کله هم څه پېښه کېدی شي. د هېواد د کورنیو چارو وزیر برنارد غازی نوف پخلی وکړ چې یاد مشکوک کسان تر څارنې لاندې وو خو زیاته کړه چې د کوم برید په اړه څه اشاره نه وي. د پولیسو یو سرچینې ای اف پی خبري اژانس ته تصدیق کړي چې شریف په دې وروستیو کې د کوم بارني هېواد سفر نه کړي او د دواړو وروڼو په دې جوړ څارنه نه کېدله چې کېدی شي څه داسې ګام پورته کړي. د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو لیکنه کې د پېښور پر سکول د وسلوالو برید په یادولو سره وایي د پاکستان حکومت باید په ګاونډو هېوادونو کې د نیابتي جګړې یا پراکسي وار له پالیسۍ لاس واخلي. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د قبایلي سیمو پرمختګ او هلته د ښې حکومتدارۍ نظام عملي کولو ته پام وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون با چاورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر سکول د طالبانو برید په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد بېساری ټولنیز او سیاسي غبرګون وپاروه. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د نامنۍ د کورنیو سرچینو د له منځه وړلو لپاره حکومتي پالیسۍ ته له نوي سره د کتلو غوښتنې زور واخیست. لیکنه کاږي درې مهمې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویل شي. یو دا چې آیا هند اوس هم د پاکستان تر ټولو غټ دښمن هیواد دی. دویم دا چې یوازې تحریک طالبان پاکستان ډله ده چې دغه هیواد امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. او دریم دا چې د پاکستان حکومت د نام نه قبایلي سیمو د امن کولو لپاره څه پلان لري. واشنگټن پوسټ لیکي پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې داسې امنیتي پالیسي خپله کړې چې تر مخه یې هند ته د یو تر ټولو غټ او موجود خطر په توګه قتل کیږي. هند او پاکستان څلور جګړې کړې چې د 1999 کال وروسته هغه په داسې حال کې کړې چې دواړو هیوادونو اټومي وسلې لرلې. د پاکستان پوځ د هندي پوځ د طاقت مقابله د ډیرو وسلو په جمع کولو سره وکړه چې د لیکنې تر مخه په ترڅ کې د پاکستان اقتصادي پرمختګ له پامه وغورځول شو. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا خپل پالیسي پر مخ بوزي له طالبانو سره یو ځانګړی تعلق درلود. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د نیابتي جګړې یا پراکسي وار لپاره د طالبانو کارولو د پاکستان پالیسۍ د تحریک طالبان پاکستان په نوم د پاکستان د اسلامي سختدریزو ډلو غورځنګ رامخته کړ. خو لیکنه وایي د دې خبرې احتمال کم لیدل کیږي چې د پاکستان حکومت هغه څه چې له طالبانو سره تعلق ورزده کړل له کشمیري ترهګرو ډلو سره په اړیکو کې پام ورته وکړي. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن خبر راغستل شوی چې ویلي وو که ته د خپل کور په انګړ کې ماران ساتې نو داسې فکر مه کوه چې ګنې یوازې ګاونډیان به دې چیچي او تا ته به څه نه وایي. د لیکنې په پای کې د پاکستان د قبایلي سیمو وروسته پاتې حالت او پکې د پاکستاني او طالبانو پر ضد دغه هیواد د پوځ د روانو عملیاتو یادونه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت کې چیرې د دغو سیمو د پرمختیا او حکومتدارۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي نو په هیواد کې د ترهګرۍ پېښو د مخنیوي کار به ګران ورته تمام شي.
دا و هارون بچا. یوې امریکایي سینیټرې ډایانا فاینستاین ویلي د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه غوښتنه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دې تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړی وایي دا کار ځکه اړین دی چې د نړیوال ځواکونو په مکمله توګه له افغانستانه وتل به په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو خطر زیات کړي. نجیب عامر معلومات لري.
د امریکا د سینیټ یو غړی میرمن ډایان فینستاین وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د مشال رادیو انګلیسي څانګې ته په مرکه کې وویل
د غنی خبره ارزښت لري. زما په اند دا ډېره مهمه وي ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې له افغانستان افغانستان د نړیوالو ځواکونو ضرورتنه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کیدی شي. زما لویه اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د سلو ورځو د تیرېدو په درشل کې کړې ده او له دې یوازې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان له مخې یوازې 13,500 نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي، خو بل پلو د افغانستان وروستۍ امنیتي وضع عام افغانان اندېښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو هیواد به د اړې ګړې سره مخامخ شي. ښایي همدا اندېښنې د ولسمشر غنی سره هم ملې وي. امریکایي سناتوره میرمن فینستاین وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غځول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکی دی او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي او دا هر سهله شونې دي چې افغانستان د وسلوالو له ګواښونو خوندي وي. تر اوسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2018 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. امریکایي مجله رولینګ سټون په یو رپورت کې وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د جګړې ختمېدلو اعلان کړی، خو د ډرون بریدونو له دوام ښکاري چې په اصل کې جنگ لا هم روان دی. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکایي مجله رولینګ سټون وایي په افغانستان کې د ډرون اصول بدل شوي نه دي او له دې سره سره ځینې نور لاملونه دا په ګوته کوي چې په دې هیواد کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. مجله زیاتوي سربېره پر دې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو اعلان کړی، خو د مجلې په وینا جنگ لا هم پای ته نه ده رسېدلې. مجله پر مخ لیکي چې حقیقت دا دی چې اوباما انتظامی لا اوس هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. رولینګ سټون ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د خطر د متوجه کولو یو مهم ځای ګڼل کیږي. د چارواکي په وینا چې د ولسمشر د ډرون د طریقه کار او اصولو په اړه چې د پی پی جی په نوم کومه پالیسي ده، هغه پر هغو سیمو نه لاګو کیږي چې اوس هم خطرناک ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په افغانستان کې ډرون بریدونو په اړه لږ رپورټونه ورکول شوي دي. رولینګ سټون لندن میشتې ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د 2014 کال د یو رپورټ حواله ورکوي. دا رپورټ وایي برتانیې او امریکا په افغانستان کې په مجموعي توګه تر زر زیات بریدونه کړی دي. رولینګ سټون زیاتوي چې د وایټ هاوس د دې اعلان معنا دا هم کېدلای سي چې شایي په پاکستان کې هم ډرون بریدونه لا هم دغه سي دوام ولري. د مجلې په خبره په پاکستان کې د ډرون بریدونو مقصد دا دی چې هغه وسلوال وارلمخه ووژل سي چې د پولي حقي غاړي تاوړي او پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تکل لري. د رولینګ سټون په خبره د تیر کال په پای کې هم دغه بریدونه په پاکستان کې روانو او په 2015 کال کې هم لا دوړاندي یو برید سوي دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې پر سکول تر وسلوال بریدرو سره بیلابیل سیمو مور او پلار هغه سکول ته ورځي او هلته خپل ماشومان داخلوي. له دې سره سره زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې سکول دې ورته بیا پرانیزي، ځکه چې د امتحانونو وخت دی او دا چې د دې وخت ضایع شوی دی. زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل دوی له وسلوالو بریدونو نه یریږي او دا چې ژمن دي چې تعلیم ته به دوام ورکوي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خنړی برید وروسته اوس هم د صوبې د بیلابیلو برخو نه خلق راځي او هم د سکول کې خپل بچي داخلوي. د پاړه چینار نه راغلی علي حیدر مشال لیډو ته وایي چې د دوی د خپل بچو د ماشومانو تعلیم لومړیتوب ګڼي او دغه پیښې د دوی حوصله نور هم لوړې کړې دي، نو ځکه دوی خپل ماشومان د نورو ښوونځیو نه راپاسوي او دلته په آرمی پبلک سکول کې داخلوي.
د حسین آباد تقریبا موږ سم بچي دي کنه ماشومان دي، هغه مطلب اوس هغه وړ چې موږ ملک امن راوړو دي لپاره نو موږ سره غلی چې تاسو موږ خپل مشمار مشنه کوی زه تکلیف نه شو ځکه چې ډیر وړ وړ بچی چې کوم ډیر تکلیف سره دی مړه کل کنه سر نو بده واجی نو موږ مو سا جذبه دا غوی واجی نو ته کړه غلی مشمون خو سره وړ دی ځکه بن کنه 1 2 ولم شتا او سره غټم شتا 4 6 واره
بل خو د پیغور سره تعلق لرون کې زده کون کې وای چې امتحانونه راجوختي سکولونه بندي او وخت ډیر ضایع شو به سکولونه پرانستی شي ځکه چې دوی په کورونو کې زده کړه نشي کولای او خپل امتحانونه ته ځان تیار کړی د نه هم کلاس تصوف حسین وای
خو نه زیاده تر کم ټیمو غمونګ لاړو اوس به کې دي شي د سره زمونږ مخکې ایگزام کبیایي خو به موږ ته نقصان دي ځکه موږ کورس پاتې دي او موږ سټډي ډیره کم کړی دي او چټانې خو کې زیات شي فری ډیز به موږ ته راکړي او کورس موږ پاتې دي نو دا یقیني خبره سمون دي پاره نقصان
د لسم جمعات شاکر الله وای چې داس قسم پیغو سره یو زده کوونکی هم نه یریږي او دوی خپل زده کړې جاری ساتي
زم مو سره روان دي نه نه زم اوس یعنی قریب دي نو زه خو هم چې سکول نه کولاو شي نو هغه د بار به پیدا شي چې بس ټول سکیورټی چې دی هغه لیک سخت کی او سټوډنټ چې دی بزادي خود زم سټوډنټ هم زه خو نه یریږم دي دهشت گردانو نه او عمر بر به هم نه یریږم دونه او دا ان شاء الله زم هیڅ هم نشو کولای
د لسم جمعت شاکر الله وای چې پښتنو کې د تعلیم ډیر کمې دي نو ځکه ډیر ستونزې وته هم راپیږي دي او باید د قبایلو سره سره په ټوله پښتنه سیمه کې تعلیم عام شي
مخ غوړو سره تعلیم زیات نه زیات هر چي ته کې عام شي په هر ایجنسیانو کې تعلیم ضرورت پښتون قوم د سه لکه ډیر ډیر تعلیم ته توجه نه ور کې او اخو د ایجنسیانو ولا خو بالکل فری ګرځي لکه ټوپکی او تلاش کې ور کړی او بس غو ته سہولیات نشته
د پامل دا چې د خبر پښتونخوا صوبې حکومت اعلامیه تر مخه په صوبې کې به ټوله سرکاري تعلیم ادارې تروانې میاشتې 12 منټې نه خلاصيږي او چې کومه نجی یا شخصي ادارې دي هغه به د امنیتي ګامونو پورته کېدو وروسته د تنظیمي نه په اجازه باندې خلاصيږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي د خبر ایجنسی به کوراشو کډوالو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه دوی د جلزو په کیمپ کې میشتي او له حکومت غوښتنه وکړه چې د اوسېدو لپاره نوې خیمه او سامانونه ورکړي او همدارس د دوی ماشومانو ته د علاج اسانتیاوي برابرې کړي د مظاهره کوونکو د مشال ریډیو له خبریال زلانی سوسی سره خبرې کړې دي
زما خو مراد خان نوم دی د شلوبر قبیله سره تعلق ساتم خیبر ایجنسی باړه د یخنې موسم د مونږ له د یخنې شای چې کم دی په ګرمه کې روکوي د ګرمه شای چې کم دی کنه هغه په یخنې کې روکوي دا سه الټا په الټا غونډه کې عجیب غونډه کې نظام د پاکستان روان دی اریان یو چې نه پویږي چې دا څنګه چلای دا سه سامان دی چې د نش په برابر باندې دی لکه ماشومان چې کم دی کنه ماشومان کمبلې روکړي او بالکل چې کم دی کنه پاغه کې د ماشومان سه هغه هم نه کیږي نو لکهار یو شای نه یو کوالټی برابر ده نه یو شای برابر ده خالی هغه هغه پورا کوي چې نه بس تعالی مو یو شای ډیر کړلو
مو نیمه فن بدر نه بجلی نشته راي مو شمون به سوره نیولې او سره به مو د ټول چا سپاتول لا یوسو نو چې دوا به رولیا شای ولا دوی مې لوی چې بل نه ور کوي ورسته ګولې لا ملو شای هغه چې تر غونډې کړی وي په کولو نه هغه په وخت ای عمر ټیم په وخت ای کنه کولم په وخت دوام بس پر شوږي ا ملوشي یو مشمر واپس کی بیمار وا بلا بشو بتل کا ویر کی یو دوین ملوږي
بابر خر کوم شول برخه بر ایجنسی او مشمر ډیر زیات تکلیف ده یخلی ده دغه مطلب نه بننشتا نه مطلب چې جرسی شتا نه ایس بندوباس نشتا غریبانان او ټول لنه منیاش ولا هسپتال چې یوسی ناغه چې مونږ به صرف یو پیشنټ ته سو اٹینډ کوو ابل کمری خیر ده بس مریض ایس خبرن
یو پیشنټ نه مطلب ده یو کورنه یو مریض
یو مریض جی او نور جی هغه واغی کی مې هغه صرف انرجیسی ګور کی لکرن صاحب انټی بایوټیک ضرورت وي مونږ دمره فاندې مونږ سره نشته چې مونږ انټی بایوټیک تاسو را پروواید کو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د کابلی سیمه مومندو په زیارت انبار خان کا او ګمبټي سیمو کې په غرونو کې د مرمر کانی قانون دی چې ترې کانی وستل کیږي د سپین کانی استون کې په قانونو کې چاودنه کوي او لغه غزای کانی او باسي چې لکبل شپته فیصد ډبره بیکاره کیږي او د کارکونکو د مرګ شوب لیک واخوم ورپې خوي په دې حال کې سکر ول پکار دی او د قانونو اتحادیو مشران سوای شانواز سرغزی د پښتنو جواب په دې رپورت کې راکوي
په محمد جنسی کې د انبار ګمبتی زیارت خانقاه او د تورې خونه علاوه نورو یو شمیر وړو او لوی غرونو کې د سنگ مرمرو درنګونه دي چې ورنکاڼي راویستې شي. خو یوازې په ګمبتی تحصیل انبار کې د غر د ماتولو ماشین لګېدلې دی او په نورو درنګونو کې بارودي چاودنې کولی شي چې د دغه چاودنو نقصان د کارخانهدارو په وینا دا دی چې یو خوا د 60% نه زیات ښه کاڼې ضایع یا بېکاره شي او بله دا چې د مزدورانو د مرګ ژوبلې خطر هم پکې لا زیاته شي. څو ورځې وړاندې هم په خانقاه کې د درنګ د پرېوتو له امله لس تنه مزدوران مړه شوي وو. روزانه څومره کاڼې له دغه دوه غرونو زیارت او د خانقاه نه راوځي. د زیارت سره خوا کې په لکړو کې یو روزګار کوونکی ملک ګلشاه صافی وای
ډېره تقریبا چې یو وړوکی ټرک 30 تنه کاڼې دي چې ځي او دا تقریبا چې دا لارې د ورځې کم نه کمی د زیارت ماربل په حال او د خانقاه ماربل په حال نه تقریبا چې 400-500 پورې لارې د ورځې لوړېږي او دا کته ځي.
ځای ټیکداران وای چې ماشینونه لګول خو هر څوک ډېر ښه دي خو یو خوا یې بیه ګرانه ده او بله دا چې د تیلو خرڅونه سیوا دي نو هغوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. د بارودی کانو او د ماشین د کانو په بای کې څومره فرق دی یو کارخانه دار او د سبحان خوړ ماربلز اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
نو 75% د ماشین کټ کېدو او د بلاستینګ کټ کېدو کې فرق راځي. کم کانه په مونولامو باندې کټ شي تا کانه ځای نه ستا ته پکې پته لګي چې دې کې کریک نشتا بلاستینګ ولا کې تا پته نه لګي چې یو بر بار نه روز هغه بدنه نه بلاست والی چې دغه ماشین تور مخامخ کې ټول کړی شي نو که 2-3000 روپۍ ته هغه ګران پریوزیم نه کې فرق نه راځي.
دغه ټیکدارانو د حکومت سره هم د ماشینو نو لګولو خبره کړې و خو حکومتي موقف ته دوی په وینا دا و چې درنګونه یا غرونه زیاتې او د حکومت سره دومره وسایل نشته چې ګنې داسې ماشینونه ولګوي. میر افضل مومن چې د محمد ویلفیر ارګنایزیشن نوم دی یو فلاحي تنظیم مشر دی وی ویل
زماره تنظیم د طرفه د مومن ایجنسی د طرفه دا مطالبه ده خلک چې پکې مرګ دي زخمیان دي دوی له دې معاوضه ورکړي شو خډیر دي ورکړي شي ځکه چې دوی بچی پاتې شو مزدور سره خو چې دا سخت کار کوي خو هغه څه نه کنه.
د محمد ایجنسی له دې غرونو راوستل شوی کانې د شو قدر میچنه پیښور او د ملاګورو خیبر ایجنسی بلا بیلو کارخانو ته وړل شي چې هغه ځای کې ترې د سنگ مرمر لوی او واړی تختې جوړیږي او بیا زیاتره کاڼي د پالش لپاره لاهور پنجاب ته وړل شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د سحر د نه نه د ماخام د شپګو بجو پوری خبريږي. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو واره بیا لن خبرونه له عبد الحی کاکړ نه وو.
خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کېږي چې دا پریکړه تېر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه. انتظامی چارواکي وایي په ورځو ایجنسیو کې د راکټي بریدونو له امله یو امنیتي عسکر مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. د دې په خبره د پیښې د جمعې مونځ په وخت په کنایه کې رامنځته شوې ده. په کراچی کې بیګالو پولیس سره په دوه نشټو کې شاوخوا شپږ مشکوک او سوال وجل سي. د سي اي دي پولیس مشر راجا عمر خطاب بیګانا وخت خبر اعلان کول. په لومړی نشټه کې د القاعده د یو مشر په ګډون د هغه ډلې څلور سوال وجل سي دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وای اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته ورسي. نظیف الله سلارزی وای د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې ایران چارواکو لخوا مطرح شوی و او د ملي وحدت حکومت به ورباندې د سره راور کوي. د افغانستان په پکتیا کې د قومي مخورو مدني فعالانو غونډه د ولایتي چارواکو د پلویانو له لوري په تاوتریخوالي واغښته. دا غونډه د اداري فساد یا کرپشن پر ضد جوړه شوې وه. په غونډه کې د جګړې په مهال یو شمېر کسان له زخمیان شول. د پکتیا ملي روغتون چارواکي وایي د دې غونډې درې ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان د خپلو نهو نورو ملګرو سره د پنجشنبې په ورځ د سولې پروسې سره یو ځای شول. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند لاله مد احمد زی مشال لیډو تول د دې مخکې نصیر احمد او دولت خان زماني په نوم دغه قمندانان سره د خپلو ملګرو په تګاب او تشګان ولسوالیو کې په ترګر پالیکلو بوخت وو.
په پیرس کې پولیس شمال ختیځ سیمه ته ورغلي چېرته چې باور کېږي پر مجله بریدکون کې مشکوک کسان موجود دي او یو کس یې یرغمل کړی دی. په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي ټلویزیونونه خبرونه ورکوي چې پولیسو دغه مشکوک کسان د مارتن لینګولي په سیمه کې یو ګوټه کړی او دا مهال ورسره په خبرو بوخت دي. بلخوا د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک وایي د پیرس د برید وروسته به د ټولنې په راتلونکي سرمشریزه کې د تروې په ضد د مبارزې موضوع هم شاملوي او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا به په دوبۍ کې د آیرلین لوبډلې سره مسابقه کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملی حمید ساده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار ساق امیرین درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروئ.